سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته وکاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه رینا میری وای چې د افغان خزو او انجنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیدي. هغه د تیر شپه په خپل اکسپړه د مغخې پلی کې لیکلي چې پر ټول ګډونو حقوقو متکی افغانستان لپاره د زړورو افغان خزو او نارینه وو دفاع یو لوی ویاړ وو. هغه زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب د غرض د خزو د بشری حقوقو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستلو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره د کار ته دوام ورکړي سو غوی جړون کې فرمانونه فسخ کړی چې خزی وینجونی له فعالیت تحرک زدکړو ژوند غوږ چتولو او طبي انسټیټونو ته د لاسرسي څخه راګرځوي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لار نن سهار ته بجې د کوچنی وسایطو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شو. د دغه وزارت وایي محمد اشرف اقشناس نن پیو اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظر پاتې شي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتک اجازه ورکړل شو. په تیرو سورځو کې د سلنګونو لوی لار سواري د لاندې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې دا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا سرمشل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندېښنه خوده. یعنې انګلند وایي چې پر ریاکشن په همدې اسلام کله بندر لاله لري تر 300 زیات ایستل شوی کډوال افغانستان ته داخل شوی. هغه انګلند په هغه ویډیو کې چې پرونه وخت یې پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویل موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام کله په سرحدي دروازه کې یم. دا د کډوالو د منلو مرکز چې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرایت لیکدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال پله خاوري وباسي. دا د افغانستان پر اوګو یو بل بار د پاکستان لوړان دي 8000 افغان کډوال ایستل دي. او روسي خبرم ده چې د اسرایل او حماس ترمنس د اوربان په دوه مورز د بشري مرستو 240 لاري نن دوشنبه له مصر څخه غزي ته واصل شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سینا په شمال کې د مصر د اسرایل میشتي ټولنې و چارواکي ویلي چې په لاسو لاریو کې سونتو کې بارو دغه لاري د غزي په جنوب کې د کرم شالوم له سرحدي دروازې غزي ته داخليږي. دغه چارواکي ویلي چې په ټوله کې به بشري مرستو بار درې زره لاری د فلسطینانو د قلمرو ته د لیږلو لپاره اچم اتو دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه دیرو دوت کام کې اوریدلی شئ. ډونالډ ټرمپ نن رسمن د امریکا د وسل وختم جمهوریت رئیس په توګه د لوړ مراسم تر سره کوي. وړاندې به په خبرونه کې درته جزئیات درکړو.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
سوان توک به لوړې دوته د خلکو اندېښنې او وروسته کې په کندهار کې د سړک غاړې خوړو بازار په بيسر ډول پاته کړی دی. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترونو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر ټاکنو د تالیف مراسم هم دا شیبه په امریکا کې روان دي. اول تر ډیر شمیر د امریکا په خونی وسنی چارواکي راغلي دي تر څو دغه مراسم الته تر سره شي. دغه موضوع په تړاو په امریکا کې د آشنا راډیو همکار خغلی اریوب خاورین موږ سره د ټلیفون پر کړخه ده. له دې څخه به وروسته جزئیات راوغلو چې الته په امریکا کې دغه د تالیف یا د لوړ مراسم څنګه روان دي. سلامونه خاورین صاحب، وخت بخیر. کراته وایي چې تازه جزئیات څه دي؟ مراسم پیل شوې دي؟ د مراسمو لپاره څوک راغلی دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. واشنگتن کې نن په یو ډیره سړه هوا کې چې تقریبا بې ساري بلل کیږي، بې ساري په دې معنی چې دغه د تحلیف مراسم تل د کانګرس د ودانۍ په زینو کې، یعنی په آزاده فضا کې، د لسګونه زره، د حتی سلګونه زره، او د باراک اوباما په وخت کې خود د میلیون پوری یادونه یادېدل چې یو میلیون خلکو ګډون کې کړی وو. اما نن د سړې هوا له امله دا په دننه په ماڼۍ کې تر سره کیږي. دغه د کانګرس ماڼۍ د واشنگتن یو ډېر آیکونیک یا غختلی تصویر سیده پا ام دی دی کانگریس دمانه دا دی منز پا گمبز اکی چی دیتا کپیتل روتند ارتا بلل کی پا دی کی دیر محدود شمیر چی دی کانگریس غری هم دی کانگریس غری هم دی سنا مجلس غری چی دا پینزنیم سو کسان داشول دا او زینی دیر محدود میلمانه او دا ولسمشر منتخب ولسمشر البته تر څو شیبو بوري به چې کله هغه لوړه وکړه نو بیا ولسمشر سي دغه د کورنۍ غړي په دې کې بلل شوي دي شاوخوا شپږ سوه شپږ نیم سوه کسانو دننه
اوس خاورین صاحب لکه څنګه چې تاسو محدود شمیر میلمانه دغه د لوړې مراسمو ته راغلي دي دغه محدود شمیر میلمانو ته بلنه ورکړل شوې که نه روان وضعیت ته په کتو دغه کسان رابلل شوي دي
زه غواړم دلته تصحیح کړم البته د عامه پوهاوي لپاره تصحیح په دې معنا چې محدود شمیر دلته دننه په دې مراسمو کې د ناستي یا د ولاړې ځای ده میلمانه دی لسګونه زره د ترامپ میناوال واشنگتن ته رسیدلی وو خو د سړې هوا له امله دا په بهر کې مراسم ونه شول دننه کیږي یا دننه کیږي په دې خاطر باندې دلته شمیر د خلکو کم ده البته شل زره کسان په ارینا بل کیږي چې یو بل سټیډیوم ده په واشنگتن کې د لری ځای راغلي میلمانه چې هغه به دې هیله راغلي ول چې دلته به د باندې به په یو ښه هوا کې او په فضا کې دغه تاریخي شیبې له نږدې وویني هغوی لپاره هلته د ناستې او د دې مراسمو په لویو تلویزیونونو باندې د لیدو امکانات برابر سوي دي شل زره کسان هلته ناست دي او د لارې په کوڅو کې چې هوا ډېره سړه ده او لاندې په ځمکه واوره پرته ده خال خال خلق دلته هم لیدل کیږي چې په دې هله ولاړ دي چې کله ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر د کانګرس کې د دې مراسمو نه وروسته وایټ هاوس ته ځي نو عقلا هغه موټر او کاروان او یا خای په کوم ځای کې موټر راکته سي نو دې ته بلا سو خوري
bale د بایدن اداري چارواکو تړاو کراته معلومات راکړي چې د مراسم ته بایدن راغلي دی ورسره د دوی د اداري چارواکو تړاو کراته وی چې کوم کسان په دغه مراسم کې دوی ونده خېسي دو بل اخره ولسمشر بایدن سره بعد د لوړ مراسم دوی تر سره کوي
ټول دا خو ولسمشر بایدن په اول ورځ چې انتخابات تر سره شول په دې سبا باندې دې سره وغږېدل او دا ژمنه یې ورسره وکړه چې زه به د تحلیف په مراسمو کې د سیاسي قدرت د سپارلو په سوله ییز ډول او په ښه توګه چې څومره له دې نوې ادارې سره همکاري امکان لري خپلو اداري چارواکو ته مامورینو ته یې دا سپارښتنه کړې وه چې په دې کې د ټرمپ د ادارې سره یا د ټرمپ د نمول شوی او کسانو سره همکاري وکړي چې په هر وزارت کې په سپینه ماڼۍ کې دغه واک څنګه وسپارل شي نو دا پروسه د انتخاباتو نه چې په نومبر کې کیږي په لومړۍ اونۍ کې تر دې نن تاریخ پورې دوه نیمې میاشتې وخت په دې دوه نیمو میاشتو کې دغه واک عملا سپارل شوی نن هغه یو رسمیات پوره کیږي نو نن چې کله ډانلډ ټرمپ وایټ هاوس ته یا سپینه ماڼۍ ته ورشي نو وایټ هاوس کې به ټول مامورین د خپل د دلخوا ګمارل شوی چارواکي هلته په کار بوخت وي او د دې لپاره به حتی دلته یو ټوکه ده چې په د دې چوکیم د خوخه باندې به یا میزم بدل شوی یا چوکیم بدل شوی نو دا سپینه ماڼۍ د سارا چې بایدن راوزی او ډانلډ ټرمپ چې نوزی په دې شپه کو ساتونو کې دغه تبادله د اجناسو هم کیږي حتی د انسانانو خو رسمیات دي دغه د ډیکور او د تزیینی سامان دا هم بدلیږي نو هغه کار تر سره سوی
بله خاورین صاحب د لوړې مراسمو ځای ته ولسمشر ټرمپ هم رارسېدلی دی په څو شیبو کې به ممکن دوی د دغه تالیف یا د لوړې مراسم تر سره کړي او خپل دغه لوړه بستر ته ورسوي تاسو په امریکا کې دننه د امریکا میشو یا د تیرې ادارې د چارواکو همغږۍ او د دوی د همکارۍ په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړل راځئ چې د افغانستان د خلکو پر نظر باندې موږ تاسو غوښیو چې امریکا کې مش افغانان د ترامپ د بیا ځلې ولسمشر کې دوه تړاو څه وایي چې هغه د افغانستان تړاو د ترامپ لوري څه خوشبینه پاتې شوې دي د دې هغه د ریسته پکتو دوی څه نظر لري
د افغانستان په موضوع کې یو خو سیاسي هغه د کمپاین وختونه وو شعارونه ول چې په تیرو څلورو کلونو کې او یا بیا خصوصا دغه د وروستي کال کې سي د کمپاین په جریان کې د ډونالډ ټرمپ لخوا د جمهوریت غوښتونکو په عمومي توګه د بایدن په حکومت انتقاد هم کاوه او له افغانستان څخه پر راوتلو باندې هم انتقاد کړی وو په دغه شکل سره راوتلی وو په دې هم انتقاد کړی وو په کانګرس کې په سنا په مجلس کې غونډې هم وسوې بیا بیا یې انتقاد پرې کړی وو تر پرونه پورې انتقاد سوی ده په دې موضوع خو په مقابل کې د بایدن حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ویلي وو چې موږ خو هغه ژمنې پوره کړې دي چې د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د دوحې تړون لاسلیک سوی وو د افغانستان څخه راوتلو ژمنه یا تړون خو ډونالډ ټرمپ امضا کړی وو او حتی وایي دغه د تړون له مخې باید په مای کې راوتلي وای موږ خو لا هم درې څلور میاشتې د تړون وزنډې د عمل کېدلې په اګست کې راووتلو نو خبره دا ده چې دا خو یو سیاسي کمپاین نه و له دواړو خواوو انتقاد کېدو په یو بل باندې پړه اچول سوي ده خو ولسمشر بایدن په وروستۍ وینا کې هم چې ملت ته وکړه وای ما یو ډېر لوی خدمت کړی ده د امریکا د ولس لپاره د امریکا د ولسمشر لپاره چې اقلا دی به د افغانستان له جګړې سره مخامخ نه وي د امریکا ولس مې ټولو لوی جګړې نه راایستلې دي دا چونکی یو سیاسي موضوع ده د دواړو خواو یادونه ضرور ده چې دا اوسی اوس
مننه بله
تر ننه پوری بیا ډونالډ ترامپ چې اوس بل دی وروسته له افغانستان سره افغانستان سره څه کوي مشخصا یې خپل نظر نه څرګند کړی
مننه ډیره زیاته مننه خوري صاحب مننه ژوندې سیخ وخت لري درنو اوریدونکو د امریکا غاکی آشنا رادیو امکار خغلی اریوب خوري نو چې موږ سره د امریکا د ولسمشر ټاکنو د لوړې مراسم په اړه باندې ورستی جزئیات شریک کړل تم دې موضوع په اړه مونږ د چارو لشنونکي خغلی اسماعیل غرنی سره مرکه کړی ده ورته د مرکه اورو
منان په دې ډیر خپویږي چې د افغانستان د نیمه پیړۍ رواني غمیزي اساسي او بنیادی عامل او لامل نړیوالو زبرځواک رقابتونو او سیالۍ چې زمونږ د ناخلف او ګوندیانو په خستو کې د پاکستان په وګو تر سره شول او تر سره کیږي د دا دومره غمیزو او کړهونو ورسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاصه توګه د ترامپ نه ډېرې هیلي ولري دا ځکه چې د ټرمپ په خپل خبره زلا سپین مانی ته پلار ووم چې حماس او اسرائیل اوربند ته غاړه کې خوده منغو تاسو ولې د چوربند تر سره شو او همدا اوس د عملی کېدو په درشل کې دي دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربند وشي ټرمپ خپل استازي ویټ اف اسرائیل ته ولېګا او ورته په ډېر په جدید توګه ورته ویل کړه منګه دوستان یاستي باید دوستی را سره وکړي دوستی په دې معنی ده چې تاسو باید په سوله په سیمه کې ثبات ته کار وکړي اوربند ته غاړه کېږدي هغه د اوربند ته غاړه کېښوده همداشان موږ هم همدا هیله لرو افغانان هم د دې دومره غمیز او کړاوونو وروسته همدا هیله لري ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمې په اړه ډېر ښکاره خبرې کړې دي خصوصا پاکستان او ایران ته ګوتسندنه وکړه چې موږ په ښکاره ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د تروریستانو د ترهګرو اډې شته روزنتونونه شته او تاسو موږ سره دوه مخې چلند کوي موږ د دې نه وروسته د تاسو د دوه مخې چلند زغم نه لرو نو دا د خبرو ته پکاتو موږ هم هیله من یو چې کچيري همدغه سي پام افغانستان ته موشي که افغانستان ته وشي د افغانستان روان حالات ته پکاتو د طالبانو حالات ته پکاتو یو وړي دکې ته ضرورت دی
نو بنا اوس څنګه دکې ته تاسو لري ضرورت دی بیا خلک خورا ډیر زیات تمل لري د افغانستان د خلکو تمل ترامپ څخه په کومه کچه کې بیت وسی هغه مر چې لمان دی پام دغه کچه بیت تمل ولرو
د ټولو بدمرغي او عامل ترشا همدغه زواکونه دی تاسو دا د غنیمه پیړۍ کې وین وینو چې د ټولو بدمرغي او سپورټو هغه امدوی کوي کچیر دوی ته لاس واخلي او دوی اراده ولري ما خو تاسو ته ویل کچیر ترامپ او د ترامپ موجوده د نوې اداره اراده ولري موږ هیله من یو چې ډیر زر به په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او موږ به واقعا د سیمې سره او نړۍ سره ښه راشه درشه ولرو دا چې هم دا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي نو بنان دې مونږه هیله دې نوې ادارې نه دا ده چې تاسو چې همداسې ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپله په آسیا کې او افغانستان کې سوله راوړو خو د سولې دلیل همدغه دی که چېرې واقعا تاسو اراده ولرئ ډېر زر دا سوله تامینېدای شي او ډېر زر افغانستان به د خپلو هیلو ته ورسي.
بله بل طرف ته بیا سره دی چې تم یو هیله ډېر زیاتې دي یو ډول ویره موجوده ده هغه که د طالبانو له لوري وي یا د خلکو له لوري وي هلته په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په کتو د مرستو د بندېدو ډېر زیاته ویره خپره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کېدلی سي د امریکا نورو پالیسیو ته په کتو چې هغه دا د پیسو د فیصدۍ د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري افغانستان سره د دغه مرستو بندولو په تړاو باندې بیا د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدای شي دا څومره پر ځای دي؟
دا اندېښنې نه تنها دا اندېښنې دي، ما څو ځله په خپلو مرکو کې اوسېجانې ویلي دي چې که چیرې طالبان همدا اوس په هر شکل چې راغلي دي په هر شکل چې په مخ روان دي همدا اوس د افغانستان د نظام واقع په لاس دي. که دوی توجه ونه کړي نه تنها دا چې اندېښنې به زیاتې شي بلکه زه ډېر ویرېږم اندېښنه لرم چې موږ ممکن موږ ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستۍ خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دومره پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګرېوان شي. نو بنان هلته همدغسې یو اراده وجود لري، همدغسې هغوی هم د دغه وزنه د روان وزنه اندېښنه لري، افغانان هم اندېښنه لري. دا تقریبا څلور کاله شلو، څلور کاله څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري هلته قانون نه وسي هلته اصول وجود نه لري هلته گزارش ولس ته ورنه کړ شي ولس پکې برخه ونه لري ولس دغسې ورځ تر بلې دغه حقوق هغه د هغه وجایب تر پښو لاندې شي دا دا نور د زغملو نه دی. موږ همدغه اوس همدا د امریکې نه هم هیله همدا ده، د سیاسونو نه هم همدا هیله ده، د طالبانو نه هم هیله همدا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي. که دا پام ونه کړي موږ واقعا زه خپل شخصا ډېر اندېښمن یم چې ډېر ستونزو سره به لاس او ګرېوان شو، حتی افغانستان به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شو.
د چهارشنبه ښاغلی اسماعیل غرنه و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه اونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. WFP په بیو کې د دې زیاتوالي له امله د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د 0.3 کموالی بللی دی. عبدالسپوږمۍ په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. WFP د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیې یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوې دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغانو کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورت کې پول باشه آدم برای چیز بخره،
چې پیسې وي سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد دی چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټېږي.
باز اگر دلار پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روز که میشه
پدې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوی. هر کال به مې د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډېر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلس افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتګ او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه او یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نېټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډي ودونو د افغانستان د قاضیانو د بې برخلیک کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنه ښودلې ده. نور حال یې په دې راپور کې وو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روحالله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډېرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. له بده مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ څارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې جرما به مشکلات عدیده دچار سم. یکی ایسته کې ترسې دیپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو چې پولیس مو ولنی سیاو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو. زه او کورنۍ می کاملاً له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې له موږ امنیتي مارکه هم نه ده اخیستې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتو پولیس کې فعلا جریان دره او در هر حالت خطر هست. ممکن مولا بگیرن دیپورت بکنن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او دیپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی د دوی پر وړاندې د شته امنیتی ستونزو لامل اندیښنی څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د جمهوری نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندیښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د سړغړی خوړو بازار په بیسر ډول وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي دي. نور چې
په کندهار کې د سړک غاړې خوړو ګرم بازار په دې وروستیو کې کندهار کې د سړک غاړې خوړو مینوال زیات شوي او ډېری خلک له دغه خوړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خوړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیر نخوت، وریجی، نا او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوند لاړخه ډیر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي دونکو خواړه ځکه ډیری پیرودونکي لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
اقتصاد خلکو کمزور دي، کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو یو د خلکو هم شپه کیږي، د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دي او خلک راځي، د دې خوشي یې دغه شی چې موږ جوړو. بس په دغه الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکښې برابر وي، په فضل د خدای بس پکښې خوشحاله یو، انشاءالله دای ورته ولاړ.
دې خو قیمتونه چې په نورو ځایو کې څه داسې سل یو سلو شل افغانۍ، مګر دا چې دی دا بیا په شپېته افغانۍ ښه خوندور خوره کې ځینې خلک بیا دا رقم یې دا پیاز رومیان نور سره خوري، ساده یې خوري، مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نوره چې مرچک یې ښه خوندور یا بر جوړ کې ښه خوندور خوراک راځي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د سړک پر سر پلورونکي دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي، ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسي کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري.
ارزانه تمامي ده، همشه کیفیت لري، مثال په رستورانت په سل افغانۍ تمامي ده، د دې په پنځوس افغانۍ تمامي ده، ښه کیفیت لري، ښه خوند ده، ډېره وخت د لیر ازمه
برابر زما دلې یو سلور میاشت پنځه میاشت کې زه دلې راځم. نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړې چې زه خورم نو ښه ورځې دي، فرزان هم دي په ښه کیفیت دي، همه ښه خوندورې دي، د نورو هوټلو د نورو ځایو ښه ارزانه.
که څه هم د سړک غاړې خواړه اوس د کندهار د ښاري کلتور برخه ګرځېدلې، خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړې خواړه اکثره د حفظ الصحې اصول نه مراتوي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای سي. نوموړی ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د ریړې پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي، د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی. نو دلته چې دا شان خرڅېږي دا غیر صحي دي، غیر روغتیایي دي، د زموږ تاسې د هیواد د وګړو دپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو کچیری د دې دپاره د دولت د خواڅخ پالیسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دی کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرڅيږي هم داسې د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی ترڅو دغه خواړه چې دی دا یو څه خوندي سي.
د سړک غاړي خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحې لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجو ستاسو ازادي راډیو ته غواکی است. رینا میری وایي چې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسېږي. هغې تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه د مخې ښې په لیک کې لیکلي چې پر ټول ګډون او قونه متکي افغانستان لپاره د زړورو افغان ښځو او نارینه وو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب دغه راز د ښځو بشري حقونو د مدافعو له هر هڅو د کار اخیستو لپاره باید زیات کارونه وشي. د طالبان ټولګټ وزارت وایي د سالنګونو لویه لاره نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایدو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظره پاتې شوي مسافرونکو موټرو ته د تګ راتک اجازه ورکړل شوې ده.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تا ویلي ما ویلي او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24م ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو یو ورځ مخکې تیرې یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمني طالبانو ته ورکول سوی ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د په وینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالد ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایدن ادارې لخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالره پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندی قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر 300 میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک سو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل سوی وه. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشرۍ ته د ډونالد ټرمپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړه توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ له راتګ سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلیدای سي ل میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان وو د غرض د سیاسي مسایلو شنون کوي. عزیز احمد زئی دوړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اندړ، وخت د دونالډ ټرمپ لره تک سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
تبې خبره ده چې ولسمشر دونالډ ټرمپ له تک سره به په اړیکو کې څه ناڅه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسی ام اره ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. د امریکا پالیسی د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسی هغه پالیسی هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. نو موږ داسې دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نوسی کېدای سي. ګواکې دی د ټرمپ لراتک سره به دغه پالیسی بدله سي. البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ سره تک سره هغه بدلون عملی سي دا د بیله خبره ده. خو د ټرمپ څه کوم خبري یا کوم ویناوي کړی دي یا کوم خبري کړی دي یا د طالبانو په اړه باندې دي مرستو کوم خبري کړی دي چې دوی به ګواکې هغه مرستو چې په فور سره کېدی راګرځي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې څرګندونه کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا ادم د سی آی ای پخوانی مامور د هغه هم ډېر واضح او صریح لیکلي وو دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه څه ورته ووایا ورختایي ورته ووایا ورختایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپل خبره همدغه وکړلې چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبان ته استوي یا کوم مرسته له طالبان سره کوي هغه راګرځي. طالبان دومره ورختا سو چې خپل اعلامیه بيخي د کوڅې په جواب باندې لیکلې و بيخي هغه د خپل تبلیغات په جواب باندې لیکلې و سپکاوی پکې او پیغور پکې او له تناقض ډکه و. یو ځل ویلی چې موږ د پیسو ته لاسره ضرورت نه لرو ودی ګرځي ودی قطع کی بیا هغه خبره بلته لغفلی اعلامیه لري کړی و. بیا ویلی چې دغه پیسې چې را لګیا دا په غو تختیدلو افغانانو باندې لګولې و سادوی له دوی سره تختیدلې دي. یعنی هغه حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه ولیکل دومره ورخطا و. اعلامیه یې اوس هم ست دی او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست دی هغه سپکه ژبه پکې ده. او لدی سره سره بلته خپل ملي کرنسي هم نه نو یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي ساده پاکستاني کرنسي ده یا په اصطلاح پاکستاني پولي واحد ده. څنګه چې طالبان ورختا ملني یا څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون به راشي خو دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډیر مننه ښاغلی اندر تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. ښاغلی احمد زئی ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلوېشتم ولسمشر په توګه واک ته راځي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره کړې ده. ستاسو په نظر دا په څه معنا او څومره یو عملي غوښتنه ده؟
فکر کوم چې تاسو د ټرمپ د اولې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دومې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو د یو سلسله شعارونه کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملي شوی نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکي په ډېر اسانۍ سره. نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده د خبرې کړې دي په هغه کې په هغه کمپاین کې هم کړی او په دې کمپاین کې بیا کړی دي. نو زه فکر نه کوم چې دی هغه څه عملي کړی شي چې هغه ناشونی وي او دا یو ناشونی هغه زه بولم. هغه اصلي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي. دې تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي. هغه داسې اصلي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي دا اوس دی وسې ورته دي وایي چې هغه اصلي مخو اکثرا د هموي موټرو او دا M16 او M14 او دغه رقم اصلي هوي. نور خو دوی دسې غټه یو چی اصلحه نه ده پاتې کړې. بعضې تیاري معیاري دا شیان وي چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره یې په هغه وخت کې مرسته کړې وه او هغه هم چې کله تلل تر ډېره حده پورې موږ داسې فلمونه ولیدله خرابې شوي وي جاړې شوي وي چې بېرته بیا اوس افغاني انجینرانو تقریبا تر یو حده پورې کوشو کښې ترمیم کړي. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به ده ته ونه لري. کله چې دای رئیس جمهور سی خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دل دنه استفاده وکړه او ډیر خلک په احساسات راوستله ځان په کامیاب کړه. یو خبره دومه خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وی چې د دې دغه هټه پرونی یو بیانې کې هم دغه خبره وکړه منګه هغه اصلي چې آلته منګه البته په میلیارډونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلی نظام سره طالبان نظام سره اوس هم منګه کومک کو او که دوی غواړي چې منګه دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې منګه نه پاتې وي هغه دې راته راکړي هغه بیرته منګه ترې واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده دغه پیسې بیا هم منګه زه 100% په دوی باندې نه بندوم داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي داسې یو اعلان به وکړي چې خو موږ ورته ویلي چې موږ دا پیسې در باندې نه بندو په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې موږ اصلي هیر راټولې کړې او رایې کړې بیرته هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده موږ درته اصلي هیر راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلن کوي او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوها کې سره وسوله دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره له طالبانو سره د طالبانو له هغه سره نظام سره او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دوی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو دیما په نظر باندې شاید کېدلی چې همدغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډېر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي البته پخوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوحې موافقه د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر اوسه. د دې موافقه کومي عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد چې په دوحه کې شوی دی دا ټول د سپکتې دکه الته د ملت نمائندگان نو سه ل امریکایانو سره قرارداد کړي او الته یوازې وډاله وا واغې طالبان وډاله د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو دا سنه چې ټول طالبان دوه په دغه توافق باندې یا دوه په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسو وا هم ورېدل چې دوه قرارداد پټ زمینی لري او پټ زمینی تر اوسه پورې ښکار نه شوی هر یو په خپل خوخه تعبیروي د متکنه پښتنه واسي چې ورته واسي پټ زمینی چې دی هغه واسي د همدې قرارداد د تطبیق عملی بڼه ده په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي ل هر یو په مختلف قسم باندې تعبیروي خو یو هغه یو لوی خبره چې دوی دواړه دلې کوي یا ډېر ښکاره کوي هغه دی یو ټول شموله او دی یو ټول ګډونه حکومت را مست کېدل چې له طالبان نه هم دا توقع ډېر زیاته و دوی ورته وویل چې د دوه له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوي ټول ګډونه حکومت پر مستقوی او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی را مستقلی همدارنګ د ښځو د لیږکو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دا ټول اثر راځي یعنی چې یو سالمي حکومتداري هغه ټول اصول دی هغه راځي هغه تعلیم دی هغه د ښځو تعلیم دی هغه د نارینه وو تعلیم دی هغه پانتون دی هغه مدرسه دی دا ټول. نو په دغه سي حکومت باندې سره سلاسه یو وسته طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی را وسته یو ځای د خپل تبي حکومت کاری د سي څوک ورته ملاکرا سي وایي څوک ورته ملاشاهي وایي څوک ورته وایي یعنی یو ځای ملایان په شو کوي باندې ناستیکا لری کوي او تبديلوي هم یو ملا لری کې بل ملا راولي بیا چې لدوی نه پښتنه اوسې سي وسړی د ټول ګډونه حکومت نه دی و ټول ګډونه حکومت ولې نه دی خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو د غسته د کنه غډون کېسته ده خلک ورته وایي چې وسړه د مختلفو ولایتونو غډون شرط نه ده د مختلفو اقشارو غډون شرط ته خو د بدخشان ملاله لري کې د غزنی ملاله ولې د غزنی ملاله لري کې د کندهار ملاله ولې د کندهار ملاله لري کې د مزار ملاله ولې یعنی دیواز ملاکراسي ده له طالبانو نه ترپولو لوی توقع وایي دا غدي دغه مخه تاثیر راوتل د استخلزاد او د دوی ترمن سره په باندې څه ده په باندې اړ دوړ دی یا وایي چې دوی د دوی قرارداد نه دی عملي کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسېدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کېږي. طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغه بې لاس سره پټ کړي. نور به نه ولس په دې باندې خبرې چې امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسې میډیا تعقیبوی، د دوی له وزیر نه پوښتنه وسوه چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتل دي هغه یو ټولګډونه حکومت و. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلیلزاد چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوحې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټولګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص له منځه وړي.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه، ښاغلی احمد زید. د وهې په موافقه کې دا مسله هم یاده شوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمینه مساعدېږي. طالبان وخت رسیدلی دی، ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي؟ یا ټولګډونه حکومت یې ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سره وي، او د امریکې او د امریکې له طرفه د اکثره دوستان په دې باندې خبر دي. کله چې د دوحې قرارداد جوړ شو نو خلیزات کله کاپیانې راوړې، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوري کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړې، او په خطي ورته وویل ستاسې دې حق نه لري چې دې کاپي واخلئ، تاسې دې حق نه لري چې دا په چې سی کې سب کې تاسو یې اخنه لري چې سی دې عکس واخلي، صرف ویل ولې او بیرته مونږ ته راکړي. نو هغه هر څو صفي قرارداد چې و، نو په هغه قراردادونو کې په تاسف سره جمهوریت هیڅ کوم نظر نه درلود او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل شوی، او نه دوی ته ورکړل شوی دا نظر تاسو د قرارداد تاسو ول ولې او خپل نظر مو پوښتنه راکړي. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه شوی ده، یو شرط نه ده. هغه ته دونه ویسی ستاسو په ټول ګډون حکومت جوړوي، دا کوي هغه کوي. نو دا د یو مشکل را مېسته کړی ده. کله د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به تمن ژمنتیا په مېسته موجوده و او د دې به عملی کېدل په کارو. خدا چون یو سپارښتنه ده او هغه هم ویلی چې سیده منګه به وکړو، دا چې وسار کله او وسم چې ورته ایم د توایت منګه کو ټول ګډونه حکومت نه دی منګه، مطلب هم دا ده چې هغه د منګه کې تاجکم سو ازبکم سو ترکمنم سو هو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندر سره دا خبره وکړه چې که تاجکم د خو مولا ده، که ازبکم د خو مولا ده، که پښتونم د مولا ده، او که له هر قشر نه که څه خلک راځي، نو اولین شرط دا ده چې هغه باید ملا واوسیږي. اوس موږ هېڅ هغه نه لرو هلته، یو انجینر نه دوی نه راولي، یو فرسن ډاکټر دوی نه راولي، یو بل شخصیت دوی نه راولي، حتی قومي مشر دوی نه راوستی. له اوسه پورې یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی، غیر له دې نه چې ملا ده او چړي ده او ملا ده او طالب ده او دا ده. نو هغه ته دوی دا د ټول ګډونو حکومت وایي. تاسو موږ تاسو کې اکثره نه اورېدلی دي هر چېرته چې متقي صاحب نه او یا له ذبیح الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي د ټول ګډونو حکومت، هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده، د هر قشر کسان څه ده. خو بېرته بیا که حقیقت کې وګورو، ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي، هماغه دي، هماغه ته دوی ټول ګډونه وایي.
ډېر مننه ښاغلی.
نو په تاسو سره چې دغه زه ووایم چې هلته د دوحې په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده، شرط نه ده، نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه ښاغلی اندر. طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي. امکان څومره ګوري هغسې تعامل ته چې واشنگټن له نورو هیوادونو سره لري؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څه نه وي، یعنې زه د یو ډېر مثبت تعامل هیله من نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي. ځکه کادی ډیر مثبت تعامل اولی هله من نه یم دغه وجه دا د سپتلورو کلونو کې طالبان ورستر بلی تغییر څه چی په شاره باندې کوم امیدونه هله چې د خلکو ورته درلود چې طالبانو تغییر کړی یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتپه خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ لمخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتپله چې ګواکې طالبانو بیخي زیات تغییر کړی دی، طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي، نو لږ تر لږه به دوی هماغه سي پخواني نه وي پاتې او تبدیلي به پکې راغلي وي او هم له خلکو سره هم له ولس سره هم په خپلو پالیسیو کې هغه د موږ وینو چې په څلورو کلو کې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی. نو چې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی، ته څه فکر کوې چې یو دم به کومه داسې معجزه راسي د ټرمپ له راتګ سره به تغییر پکې راشي؟ او البته یوه خبره ده، هغه ده امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان پولاند باندې لږ متشدد سی او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کی بیا کوله کی، یعنی تر اوسه پورې خود امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پرسته د پرځای مخته به دوی یو په بل باندې یو څه کوي، نو خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي، د طالبان د امریکایانو په خوښه باندې راغلي دي. لکه مخکې وویل احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې بې دخله سوی او یوازې د دوی ترمنځ د توافق، او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومې ویل چې اصلا ټول ولس او ټول خلک له دې توافق ولې دغه قرارداد لږ ساتل شوی و، دا یوازې یو پټ قرارداد د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد و، سیاست یې کړی دی او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده، ځکه چې د هیڅ ولس پکې نهسته، د هیڅ ولس اصابت کې نهسته، یوازې دوی یو جنګي ډله ورسره ناسته ده او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی، داسې هر رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولس نمایندګان نه وي پکې، او هغه هم هغه د پټې زمیمې خو یې ډېرې له شاید وروسته راښکاره چې تاریخ پاڼې یې شاید ولیکي چې دوی په پټو زمیمو کې څه کړي دي. د افغانستان فضا لا هم اشغال ده، ځکه چې دا دوی ورسره منلې وه چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي، یعنی دا څومره ستره خبره ده، دا څومره ستر جرم دی چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم دغه ته لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي، د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تا له وجود نه که طالبان په افغانستان کې موجود دي، لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته، مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده، ځکه چې له وخت په وخت باندې ثابتېږي، مګر ظاهر ته نه در راوتل. ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد د ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو د وخت حکومت له هر څه نه پټ و، دا یو مضموم قرارداد دی او هیڅ ډول هیلې پکې تړل نه دي پکار. نو زه فکر نه کوم چې کومه داسې لویه تبدیلي راشي.
ډېر مننه اندر صاحب. شغلی احمد زی د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زیرین امیری چې کریم دی د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي، له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبانو څومره دغه اړخ ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کومه یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغاني کې او هر په وطن باندې مین افغاني کې، دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کېدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونږ ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دا چې مونږ سپارښتنې دې ونه منلې، نو تا ته مونږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپله حکومت کې هم ډېر تناقض د نظر موجود ده، که لینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسي ساز وي په داخل کې، هغه هم دې بس دې سره به دا خبرې ومني خو د عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي، که نه دا په خپله باندې تقریبا داسې یو تناقض منځته راولي. یا نوره نړۍ یا د دوی هم متحدین نیسی دی پام دارخم اکثریت خصوصا اروپایان بیا په اروپایان که خصوصا انگریزان اغوی بیا بالکل دیته بیا اجمن ندی اغوی وای چې بس دا تکی اغوی بکی خو منتا منگا چې شای غوارو اغا داده سی دی افغانستان خاوره دی منگا پا زد باندی یا دی منگا دی هم متحدین پا زد باندی ونه کارول سی او داغت جمن منگا سرسه بیده ده که وزدوی پا داخل که پا افغان جونو باندی درسون باندی یا پا افغان خزو باندی کارون باندی اغا دی خپل داخلی موضوع ده خپل دی حال که حتی ایوه خبره دی کولو ده دلتا چی غوار دی یا دول ورده چه ده تقریبا دسته نیم ساعت مخکی البته مالزین دوستانو سر خبری کولی روسی آقا سکالرشیپونو تیاتا افغان حلکانو تور کری و سکالی باید 500 افغانان زوانان افغان زوانان چه امتحانو نیم ور کری و او کامیاب سیو او تو لحر اسنادیم پراسس سیو او صرف و صرف دی روسی ویزه تا انتظارو سیګوري دا اوس هغه سکالرشیپونه دي چې دي کې فیس هم موجود ده فیس هم ورکړی شوی ده حتی دي اوسېدلو جینم هره هغه 500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی ځکه موږ ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی وویلې چې دغه سکالرشیپونه ستاسې افغانانو هلکانو ته ورکوي دغه بند کړئ نو دا اوس یو نوی خبر ده نتایید څه وایي دا واقعیت لري یا نه لري شاید کېدل ستاسې میډیا ولدی باندې یو څاندازه تحقیق وکړي خو داس یو حالت سره افغانان مخ دي کنه
بل احمد صاحب د پروګرام وخت کم پاتې دی که دره ته وایي چې له نړۍ سره د تعامل دپاره طالبانو ته څه په کار دی چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي
سالی صاحب د نړۍ سره چلند زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډېر زیات د مخه کوم چې طالبانو ته ډېره اساسي موضوع ده او یو ډېر مهم هغه ده چې طالبان باید له خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا درېږي که نه درېږي افغانان له دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپله د افغانانو نه تاییدي چې اخلي اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسې دي موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدئ را ازادې کړئ دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً مثال په توګه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې تاسې ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي دا دي درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته ډاکټر ته فرضاً مثال په توګه ماستر ته دی ته وایي اجازه ورکړي چې کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بل هغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا تعین شوي دي نو تعامل ډېر اسانه ورته اسان کېږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي
ډېر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند او دغه راز د سیاسي مسایلو د شنونکي عزیز احمدزي. Thank you.